سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځني سپه 1299 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد لرئ. او سم ورسیږي د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث. په دغه بحث کې د افغان ولسمشر د وروستیو ژمنو په اړه خبرې کیږي. هغه د لوړې په مراسمو کې د اداري فساد سره د مبارزې او په ټولنیزو او امنیتي چارو کې د بدلونونو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ د دې اونۍ د بحث موضوع د لوړی په مراسمو کې د جمهور رئیس حامد کرزی وینا او د هغه کړې ژمنې دي. حامد کرزی په خپل وینا کې څو مهم ټکي بیان کړل. هغه اداري فساد یو خطرناک ستونزه بلله او ویل چې د څېړلو لپاره به په کابل کې کانفرنس جوړوي. جمهور رئیس وسلوال مخالفین سولې ته راوبلل او ویل چې په هیواد کې به د امنیت او ثبات راوستلو لپاره لویه جرګه جوړوي. کرزی همدارز د افغانستان امنیتی ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. همدارز یې وویل چې په راتلونکو دو کلونو کې به ټولې خصوصي امنیتی کمپنۍ لغوه کوي او مسؤلیتونه به ملي ځواکونو ته ورپغاړه کوي. دا چې دا اقدامات به څومره په عمل کې پلي شي او د پلي کېدو لپاره اوسني شرایط مساعد او کنه په دې اړه مو د بحث لپاره د ولسي جرګې غړی محمد داود سلطانزوی، د سیاسي چارو کارپوهان احمد سعیدی او محمد اسحاق اتمر د کابل سټوډیو ته بللي. ټولو ته ښه راغلاست وایم. زه به اول دغه د اداري فساد له موضوع نه شروع کوم. د جمهور رئیس له وینا نه وروسته دغه د دغه کانفرنس یې یادونه وکړه چې په هغې کې به د اداري فساد موضوع څېړل کیږي. دغه لپاره چمتووالی شروع سوی ده او جمهور رئیس د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د څارنې عالي ادارې ته دنده ورکړې چې د دې کانفرنس د جوړېدو کار پیل کړي. ښاغلی سلطانزوی، ستاسو په نظر دغه کانفرنس څومره مؤثره ثابت کیدی شي او د دې لپاره چې مؤثره ثابت شي څه باید وشي؟
زه فکر کوم چې کدی نوی رئیس جمهور وای چې کار شروع وای، کانفرنس جوړول او کمیشن جوړول یو معنا درلودله. مګر موږ ډیر کانفرنسونه په د افغانستان پاکلا درلودل په دې اتو کلو کې، او په دې اتو کلو کې د رئیس جمهور وو کافی کانفرنسونه دته موجود دي، د نتایج ورته موجود دي، کمیشنونه جوړ شوی، نتایج د کار موجود دي. د اول ورځ نه باید په کار شروع کړای وای او د فساد په مقابل کې کانفرنس ضرورت نسته. فساد په مقابل کې عمل ته ضرورت دی. همدا اوس ځینې شواهد موجود دي چې همدغه اوس دی لاس په کار سی باید خپل کابینه پاک کړي. همدغه سرپرست کابینه باید پاک کړي دی. د خلکو ته داد پیدا کیږي چې دا واقعا جدي دی او شواري خبرې نه کوي. او بل دا چې ډیره مهمه موضوع دا ده چې د خپل بیانې کې وویل چې ویل کیږي اگر چې د فساد په ارتباط په بدبادو کې ډیر وسی پوښښ پیدا شو د فساد په اکله، دا چې رښتیا ده کنه ده بله خبره ده. د خبرې داسې دا د رواني حالت ښیي چې لا هم د انکار په حالت کې د فساد په ارتباط په خپل دولت کې د دولت په جګپوړو مقاماتو کې. نو زه فکر کوم چې څوک چې د انکار په حالت کې د علاج د لارې جوړول ورته لږ ذره مشکل تر کېږي. زه فکر کوم چې کافي فساد په دولت کې موجود ده او کافي دته کافي انتخابونه موجود دي د چاپ سي لار سي. د سمنه ده چې یو نفر یو د پلاس کې زرابین نیچ به په زرابین کې پیدا کی. زه فکر کوم چې سترګې پټې نی پیږي چې کوم وزیر، کوم رئیس، کوم معین، کوم والی، کوم محتکر تاجر په دې بازار کې چور اچولای، په دې وطن کې لوټ اچولای او په دې وطن کې خلکو ته د سي حالت په خړای چې خلک د دولت نه بيزار سوي دي. دغه محدود اشخاص په واسطه د محدود اشخاص ته معلومه دي د فقط یکه کراوري قانون ته دی وسپري. نو شاید ونه کی فقط قانون ته دی وسپري او هغه دی حساب ورکي بس خلاص.
مننه سيدي صاحب، تاسو څه نظر لرئ؟ سلطان زوی صاحب خو ویل چې دغه کانفرنس جوړېدو ته دغمره ضرورت نشته. بل خواد په د افغانستان په حکومت هم فشارونه زیات شوی دي چې د اداري فساد پر ضد خپل اقدامات ګړندي کړي. مخکې لیدل شوی جمهور رئیس لوړو کې د امریکا جمهور رئیس په راپورټونو کې راغله چې د افغانستان دولت شپږ میاشتې وخت ورکړي چې د اداري فساد له منځه یوسي یا راکم کړي. تاسو ستاسو په نظر څنګه مبارزه باید وشي دغه پدیدې سره؟
مننه. هغه بیانیې چې کرزی صاحب ورکړه په الف و فادری کی د کاغذ له مخ نه ارمانی له نگان خ بیانو، اما دا چې کرزی سه په دې شرایط چې دا امکانات لري چې هغه بیان تطبیق کی، دا باید یو سوال مطرح وي. اول په دې مملکت کې یوازې مشکل فساد نه ده، اعتماد ملی نسته، اعتماد ملی نسته، فقر، نابودی امنیت، با وجودی چې امنیت او فساد دواړه لازم و ملزوم دي، تر هغه وخت پورې چې امنیت نه وي فساد له منځه تللی نشي، تر هغه وخت پورې چې فساد وي امنیت له منځه نشي. مخکې د کانفرنس په باره کې زه وایم چې دغه کانفرنس ګټه به نه کوي. کانفرنس به دایری کې یو تعداد به کینی خدری شګانی وی خنک توی بی خی بیانه باور کی خی پلو وی خی چلو وی مصرف ووسی یو سولا که بیانه و رست یو مصابه سادری که آیا داغ مصابه حق اداره چی دا مصابه به تطبیق که سوب ده حق وقت چی یو مضبوط محاکم، مضبوط سارانوالی، مضبوط پولیس حق سوک چی دا وظیفه لري چې دا مصابه به تطبیق کی په دې شرایطو کې موږ دغه ظرفیت نه لرو، دا امکانات نه لرو، تر هغه وخت پورې چې موږ ظرف پیدا ونه کړو بیانو یعنی اوبه په ظرف باندې ایثار کیږي، تر هغه پورې چې ظرف نه پیدا کیږي دا امکانات نشته. کانفرنس ته څه ضرورت؟ فقط دولت دا لطف وکړي له مفسدین نه حمایت پشتیبانی ونه کړي. هر څوک چې مفسد دی کوریا معلوم ده، ځای معلوم ده، نوم یې معلوم ده، قانون منګول ته ووسپاري، مجازات او مکافات په دې وطن کې عملی سي. خارجیان هم دا تعهد وکړي چې موږ خپل مفسدین یعنی منګول ته ووخو، یعنی پښتون ووکو. اما دغه چې د افغانستان دولت کړی چې خارجیان په نننی رئیس جمهور امضا کړی، خارجي په افغانستان چې هر جنایت کړی افغانستان حق نه لري چې دا غنه پښتون ووکي، دا هم یو مشکل کار ده. کاش که موږ دا امضا له موږ راغلي دا امضا ونه دي کړی وي. دا هم یو خطر ده چې یعنی خارجیان ته معافیت ورکول.
اتمر صاحب په دې وروستیو کې د اداري فساد پر ضد عملی یا د دوی اداري هم زیاتې سوي دي او اقدامات په اصطلاح د دوی زیات سوي دي، لکه د اداري فساد پر ضد باندې یو ځانګړی او د لوی جرمونو پر ضد ځانګړی اداره جوړه سوله، او همدارز لوی سرهوال وړاندیزو کې سی یو نوې محکمه د جوړ سي ځانګړی سي هغه وزیران سي په فساد کې ښکېلې دغه محاکمه کړای سي غوي د ته ورته نور اقدامات هم سوي. آیا دو نورو ملمنو خو دغه اقدامات ناکافي بلل د دوی له سرګندونو داسې ښکارېدله؟ تاسو هم په همدې نظر یاست که کوم بل نظر لري؟
زما پاند یوازې اداري فساد د دې وطن ستونزه نه ده. د وطن په تیر وختونو کې د دغه کسانو له خوا نه یوازې د اداري فساد مسله نه، بلکې د ډراګ مافیا، د مواد مخدر قاچاق او د هغه تجاوزونو، قتلونو او زوروین څخه هم باید دلته یو محکمه چې هغه وڅېړي او هغه تحقیق کړي. په طور د مثال تاسو وګورئ په تیر وختونو کې همدا اوس که تاسو وګورئ ډېر لنډ مثال به تاسو ته ورکړم، بېګا شپه یا تېره شپه په تلویزیون کې داسې ویل شو تقریبا دوه درې وزیران دي په اوسني کابینه کې چې دوی عملا په فساد باندې ککړ دي. فساد خو داسې یو شی نه ده چې تاسو هلته لاړ شو هغه وګورئ او هغه یو بیرغ په سر باندې ولاړ وي او تاسې دغه ګیر کړي چې دغه فساد دی. زه همدغه سټډیو نه چې تاسو سره ناست یم یو کیلومتر تاسې دې خواته لاړ شئ د فساد عوامل ټول ګوري، نتیجه ګوري، د فساد کارته تاسو ګوري. حتی دا فساد دومره عملي واضح و چې د امریکا سفیر دا په ګوته کې په خپل بیان کې چې وروره هغه کسان په تورو خښو کې چې ګرځي، هغه کسان چې باډي ګاران د هغوی د ژوند ساتنې دپاره دي، هغه کسان چې شیرپور غوندې کورونه لري، د دوی راشئ تاسو هغه سابقه وګورئ، دوی دغه پیسې د کوم سي نه کړي، که کور ورته دولت ورکړی، که هغه نمره ورته ښاروالي ورکړی، دغه کور دې په کومو پیسو جوړ کړی چې 15 لکه 6 لکه 10 لکه پوی دوی د سیاو کور جوړ کړي همیشه ډالر باندې همیشه منګه کدی فساد نو ماخلو هغه سره باید یو سیستم معرفي کو. زه ډیر تاسف په دې خورم چې کله دولت باندې کم سړی یا کم څوک وای چې فلانی کس ډیر متجاوز او په تیر وختونو کې داسې ظلمونه کړی دي، دومره قتل کړی، دومره دولتیزم کې غصب کړی، دومره د خلکو کورونه غصب کړی، هغه چا محکمه ته ریزه کړی؟ دا د خندا وړ خبره ده چې دولت کینی او خلکو ته وایي چې تاسو راځي په دې خلکو باندې عرض کوي. دولت باید داسې یو قضایي سیستم لري، داسې یو پولیس لري چې څوک په دغه شان باندې متهم وي، متجاوز وي، هغه عملا په هغه لحظه کې باید دستګیر کړي. دولت دا باید خلکو ته منتظر پاتې نه شي چې تر څو چې خلک غږ خپل پورتنی کې دا فلان کس یا فلان کس د محکمې ته نه لیږي. دا ډېره غلطه مفکوره ده. بله خبره افغانم صاحب، زما عقیده د سټیک موږ باید په سیستمونو باندې کار وکړو، قضایي سیستم، زموږ د تحقیق سیستم، زموږ
اتمر سب کده د کانفرنس په مخ کې لرو، هغه د او د جوړیدو لپاره هلیزل روان دي. د کانفرنس باید څنګه وو سیستم په نظر سره بل اخر دغه موضوع په خټوګه و چړل شي او یا کوم بل لارې چارې تاسو په نظر راځي؟
موږ یو مطلب لرو، وای باید خوریدونکو وسی خارجان دا مطلب کې من بعد خوریدونکو زمون دولت تروس پر خوری دن که نده خلقو چیغ وحلی دی چه وار دغا والی شوات خورده خلقو چیغ وحلی دی چه دغا موز قماندان شوات خورده خلق چیغ وحلی چه دغا قماندان متجاوز دی خلقو زمون که لیکن تردینه نا پر پدیت کالو که دولت یو عمل اقدام نده کرده زکا چه دا خ شنونده یا خ وگنیون که نده خلص نر نده پیویستاب دولت باید دلتا خلقو تا خواه کنیسی خلق چ خلق څو یو ځل وکړي چې دا خلق دا مونږ چې دغه خبرې کوو دغه شی دی دغه مونږ ته خو تاسو خو مونږ ته تنخواه نه کوي معاش نه کوي خو مونږ دا خبرې کوو د دې لپاره کوو چې دا خلق واوري او پوه شي هغه نه څلوکړي وکړي زما دا فدا دی چې هغه شنو هغه وخت په دې دولت کې نشته دی مونږ جرګې براو بلو جرګې خبره ده کمیسیونونه خبرې دي کدې د ریکومنډیشنونه باندې کدې د سفارښونه باندې څوک غاکو ګرئ ډیر فیصله شوې دي په دغه تیر جرګګۍ کې چې دا د قومي جرګګو دي کوم ریکومنډیشنونه ورکړو شو سفارښونه ورکړو شو کوم څه شو بیا بل اخر دغه نتیجه څه شو هر کمیسیون د پارلمان څونه فیصله وکړي څنګه پیګم دا کوم فیصله عملی جنبونی وو دغه نور کمیسیونونه چې دغه جامع مدني دي نه پېم چې حقوق بشر دي نه پېم چې دغه نور مدني نه هدونه دي تمام رس فیصله ورکي تمام رس کمیسیونونه دایره کانفرنسونه دایره نتیجې خپل ورکي وړاندیزونه ورکي خود څوک په دې باندې غوښتنې کوي خبره سم ده چې دوی باید دې کار لپاره خ غوښنيون کې اوسي د خلکو خبره ته غوښنيسي هغه ته تحلیل کی او د هغه د پلیکیدو لپاره دوی باید پلان نو وسه کی زما په عقیده په کمیسیونونو باندې چنه کیږي دوی باید سیستم د قضایي خپل اصلاح کې جوړ دي حاکمیت د قانون نظارت پر تطبیق د قانون باندې دغه سیستمونه باندې باید دوی کار وکړي دغه میکانیزمونه باندې دوی کار وکړي چې تر څو چې هغه مسؤلیت چې خلکو ته ضروري دی خلک په دې متقین شي چې دولت یو اکاونټیبل جوابگو حسابگیر یا دولت ده
یو بلا مسئله سه ده جمهور رئیس په وینا کې مهم و آغا ده سولی لپاره ده لوی جرگی را بللو اوس ویلکی گی ده جمهور رئیس ویند ویلی سه اوس پا دیغا و روانه سه آیا طالبانو تا ده جرگی که گردون ور کرده سه و کنه دوی وایی سه دو اپشن یا دو انتخاب دلت وجود لري یو دا سه یو دیر پراخ سه دیر شمیر خلکو ده خلکو دیر استازی پیکه گردون لري دا سه یو جرگا جوڑ سه و بیا یو دل جوڑ سه هغه د طالبانو سره یا د مخالفینو سره د تماس دروسی بل دا چې خپل مخالفینو ته دغه استادو ته مستقیما په جرګه کې بلنه ورکړسي د ګډون سلطان زوی سي محترم تاسو دغه سي او جرګه د کوم یو ډیر طرفدار یاست یا هم د جرګه ته خوشبينه یاست او کنه
لوی جرګه په اساسي قانون کې ځان ته معین تعریف لري او معین یو فرمول ورته موجوده ده د دې فرمول د تطبیقولو لپاره د ولسوالیو د شوراو موجودیت شرط دی که هغه ونه لرو دغه لوی جرګه چې اساسي قانون کې تشجیل سوی دی نشي جوړېدی په هغه اساس د دې انتخاباتو لپاره موږ وخت ته ضرورت لرو بل که استراری لوی جرګه هم جوړیږي د استراری لوی جرګې لپاره هم په اساسي قانون کې د استراری ایالت لپاره یو تعریف موجود دی چې په هغې کې بیا نشئ کولی ستاسو اساسي قانون ته تغییر ورکړئ نشئ کولی چې بعضې نور شیان وکړئ نو جمهور رئیس نه پوهېږم چې دغه لوی جرګه چې بلي په کوم اساس باندې بلي او په کوم اساس باندې دا تشکیلیږي دا باید خلکو ته واضح سي بل دا چې که طالبان پکې غوښتل کیږي آیا طالبان د سره اشتراک کوي آیا طالبان د شرایط مني آیا دای د طالبانو شرایط منی دا موضوعات باید روښانه شي داسې کېدای نه شي چې لوی جرګه دایره سي بدون سي هدف معلومه وي بدون لیست په اساسي قانون کې تعریف نه سرغړونه وسی افغانستان خلق کافي اصلا د دولت او خغلی کرزی خود باندې عادت لیست اساسي قانون په هولندی کې مګر آیا د دې نور ځای ست اساسي قانون په هولندی کې او بل د جرګه جوړه کوچې د اساسي قانون موافقه او تشکیل راسي دا خلق ته څنګه تشریح ورکو د جوړی دی چې دا ټول سوالونه باید حل سي قبل دې چې جرګه رابلل کی او بیا جرګه چې رابلل سوله هغه جرګه بیا د سي کیږي چې د غمبوس لعنت تاسو خو سي کوي او هغه کې هر شی امکان لري چوسي هغه کې کیدای شي د نظام د تغییر لپاره ځین حرکتونه راپېکسي هغه کې کیدای شي یو ور دفتر غوونه جکسي خارجي قوا دي هم دا اوس ووزي هغه جرګه چې د اساسي قانون پرته یو جرګه جوړ شي هغه کې د هر شی امکان سره سبا وایي چې خارجي اسا کړی ووزي بل سبا آیا افغانستان د دې توان لري چې هغه وزغمي دغه موضوعات ته باید مونږ چې ښه کافي دقیق شو او بالغې نه احساسات اشواري خبرې وکړو
سیدی صاحب تاسو نظر لرئ د لوی جرګې او د سولې د خبرو په اړه
لوی جرګه د لوی جرګې خبرې زیات مخکې دي اول باید مخالفین دولت افغانستان یعنی طالب ته وای هر سوای دولت افغانستان خارجیان پرست که امریکا طول پدی نظر شي چې مصالحه یو ضرورت بیل مصالحه نه پدی وطن کی حکومت نه کیږي یو بل مصالحه د چا سره یوازې د طالب سره یا هغه څوک چې د دولت نه خابت دی یا په بار کې دی یا په دنه کې چیری په کوم اجنډا په کوم مشخصات پس خبري اول باید دا بستر سازی وسی ورسته فکر وسی چې لوی جرګه وغوښتل سي کې نه کشتي بیا نو لوی جرګه داسې لوی جرګه چې په قانون اساسي کې مخالفت پکې نه وي لوی جرګه چې قانون اساسي تبشو لاندې سي دا بیا نو یو مشکل ده زبا تر هغه وخت پورې چې دی یو مجلس ته پاره بستر سازی نه سي قانون په نظر کې ونی نه ولسي دام قرارداد نسته زه په خوشبین نه یم
او سیدی صاحب لوی جرګه په اړه کې د پنړیواله ټولنه او ځینو هیوادونو ترمنځ هم د نظر اختلاف شته مثلا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی سي همدغه څورزو کې ویلی سي په دې اړه سي په دې لوی جرګه کې د وسلواله طالبانو ته هم ګډون ورکړ سي په دې اړه کې باید په احتیاط سره ګام واخیستل سي د دې دغه سرګندونې تاسو څنګه څه د دوی ملاحظه اصلي څه ده تاسو په نظر
یو تو کې وکړ یو زوان وو دا معنا نه دی یو زوان وو دا هغه پختنه وکړ څنګه ستاسو په فلان جنې باندې خستګار وي دا کار وسو کنه سهوله شکر الحمدلله وای 50% خلاص ول څنګه خلاص ول زبم خوشیم مور میم خوشاله دي پلار میم خوشاله دي جنې هم خوشاله نه دي مور او پلار هم خوشاله دي اوس مونږ وای لوی جرګه دایره وو آیا لمونږ مخالفین دا لوی جرګه مني هغه په لوی جرګه کې حاضرېږي سلطان زه به خط توجهات ورکړ لوی جرګه دایره شو مخالفین را علی پلو جرګه ولی یو شرط دا چې خارجي قوتونه ووسی قانون اساسي به تعدیل سي آیا په دې شرایط کې لمونږ پارلمان یا په دې شرایط کې لمونږ حکومت یا په دې شرایط کې لمونږ هغه خلک چې دلته حضور لري امریکایان دا مني یعنی خلاصه دا ده چې تر هغه وخت پوری چې زمینی سازی نسی بستر سازی نسی دا خبری چې ویاندان وای یا پریاسه جمهوری کې دا فکر کوم چې فقط تش خبری دی مفهوم
نه اتمر سب یو بل موضوع سه پلو جرګی کې سره رابطه لري هغه د وسلوالو مخالفینو خصوصا طالبانو دریز ده یو تل د مذاکرات تر کړی دي نو پختنه ده چې د وسلوال طالبان په دغه جرګی کې ګډون وکړي څه مثبت نتیجه باور کی او کې وی نه کړي فرضاً آیا بیا هم دی ویل جرګی جوړول به نتیجه ورکړي د ثبات لپاره په داسې حال کې چې د جګړې یو طرف کې حضور نه لري
ګوري تاسو کله چې جرګه کوي او مصالحه کوي بعد مشترک ټکی پیدا کوي په هغه اجندا باندې خبرې کوي دا هغه شی ته پاتې لکه چې مخکې هغه قصه سیدی صاحب وکړه چې خبره داسې ده چې موږ تر اوسه پورې په دې باور باندې نه یو چې طالبان د لوی جرګې ته حاضر شي ځکه هغوی ځان ته اجنډا لري هغوی خپل خواست لري هغه خواست د هغوی غوښتنې تر څو پورې چې عملي نه شي هغوی یو قدم هم وړاندې نه ځي د بل خوانه موږ باید تفکیک وکړو د طالبانو په منځ کې یو هغه افغاني طالب دی چې زموږ رونه دي هغوی سره موږ مشکل نه لرو خو زما تاسف دلته دا دی چې دولت په دغه کال کې ونه شو کولی چې هغه طالبان چاته دلته موجود دي مولوی صاحب متوکل دلته شته دی مولوی صاحب سلام ضعیف دلته شته دی مولوی صاحب حکیم مجاهد دلته شته دی دوی تر اوسه پورې هغه سره لا یو مشترکه مفکوره مشترک ټیګي پیدا نه شو کړی چې دوی نور طالبان سره کینی د بل خوانه ځینې لکه چې سیدی صاحب مراور ورونه دي هغوی سره باید د اعتقال کې کار شوی هغوی سره باید تیل وای هغوی ته باید آیاتونه تیل وای هغوی سره ناستې شوی بل هغه قشر دی چې هغه قشر زه ورته وایم چې ډېر کوچنی دی چې هغه اصلي متعهد ځان ته اجنډا لري د نورو په ګټه باندې چې هغوی بهرني اجنډا لري هلته بهرنیان دي د هغوی سره مصالحه کول لکه کوم چې هیلری کلنټن ویل دا خطرناک دی موږ نه باید خپل لاسونه وتړو شاته او هغوی ته لاړ شو چې د هغوی غوښتنه موږ پر ځای کړو هغوی داسې غوښتنې لري چې قوتونه د افغانستان نه ووځي هغوی داسې غوښتنې لري چې قانون اساسي د افغانستان د لغوه شي هغوی ډېر نور غوښتنې لري چې هغه د افغانستان د حکومت یا د دولت د وسیلې نه اوچت دی چې هغه نشي کولی او بل هغه ملی اجنډا نه ده زمونږه هغه فرامنطقوي ده بینمللي ده بینمللي تروریزم ده هغه سره که هر مصالحه مون کوو هغه زمونږ د ولس او زمونږ د وطن په نقص باندې تمامیږي په نقصان باندې تمامیږي مونږ باید په هغه لار باندې غور وکړو چې هغه افغاني ڈائلوگ کی افغانان سره که هر څوک دی هر څوک که طالب دی که غیر طالب دی که مرور دی خو زه داسې فکر کوم چې موږ ډیر ابتدایي مراحل لا تروسه تکمیل کړي نه دي. یعنی موږ باید دا ګامونه ډیر پخوا نه اخیستی وای. همیشه موږ دغه بد عادت لرو کله چې یو کار آخر ته رسیږي او عملا موږ یو انجام شوه دا کار کې واقع کیږو بیا وایي کاشکې موږ دغه کار لومړی کړی وای. دا د دولت مکلفیت و چې اته کاله مخکې او کاله مخکې دې باید یو داسې ستراتیژي دوسل یو ستراتیژي درلودلی وای چې په دې باندې کار کړی وای. اوس ډیر ناوخته دی. زه فکر نه کوم که ځکه هره ورځ موږ ضعیفیږو نور که او کله مخکې طالبانو شاید چې هغه مشران دې خبرې ته به حاضر وو چې دوی لاړ شي عربستان سعودي کې موږ سره مذاکرې میز باندې کښېني. لیکن نن هغه شی نشته. نن تاسو یو عادي قومندان طالب ګوري چې پیسې ورته ورکوي لاره لوجستیک کمپنی ګانې هغوی ته پیسې ورکوي لاره پرې خلاصوي هم هغه باندې خپل وعدې باندې عمل کوي.
سلطان زوی صاحب یو بلې مسلې ته رځو. هغه د خصوصي امنیتي کمپنۍ دي چې کرزي صاحب وویلې چې په دوو کلونو کې به دا لغوه شي او مسؤلیتونه به افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل شي. اول داسې آیا د دغو خصوصي امنیتي کمپنیو موجودیت دغو ته اړتیا به تر دو کلو پر پای ته ورسیږي او که نه؟ بله خبره دا ده چې آیا د افغان ځواکونو به دغومره پیاوړي سي چې دغه هغه وظایف چې اوس امنیتي خصوصي کمپنۍ اجرا کوي لکه د بین المللي موسسو د ساتونکي په توګه کار کوي، مثلا د اکمالاتي کاروانونو د نورو په ډیرو برخو کې دوی ګمارل شوي دي چې دغو هغه مسؤلیتونه په غاړه واخلي؟
اول خو د دې لپاره چې دا کمپنیان له منځه لاړ سي تخنیکي موضوعاتو باندې اول وغږیږو. ملي اردو ملي پولیس ضرورت دی چې په هغه واقعي توګه خپل توانمندي ترلاسه کړي او یو دغه خلا ډکه کړي. هغه په دوو کالو کې امکان نه لري، ولې موږ تر اوسه په دې اتو کالو کې ونسو کړی چې د ملي اردو هغه اصلي تعداد وساتو. هغه کسان چې تربیه شوي دي موږ فقط دېرش یا شپږ دېرش زره نفره ساتل شوي، نور ټول وزي بیا تختي کار ته نه راځي. هغه ملي سبغه چې یو ملي اردو ته ضرورت دی، یو ملي پولیس ته ضرورت دی، یا رواني یو فرهنګ چې د ملي پولیسو او د ملي اردو لپاره باید موجود سي په افغانستان کې هغه باندې کار نه دی سویل. نو په دې اساس دغه امنیتي خلا چې فعلا مونږ د ملي اردو د ضعف او د ملي پولیسو د ضعف په اساس احساسو، دا د خارجي کمپنیانو په دې کې اغیزه درلودله. دا مثبت اغیزه نه ده، دا منفي اغیزه ده. او هغه کسان چې غواړي چې خپل د تجارت لپاره د کمپنیانو ساتي او امنیت تجارتي کو، هغه څنګه کېدای شي چې یو وړي سي ملي اردو او ملي پولیس تقویه سي؟ دلته یو تصادم د منافع موجوده دي. او په ځم کې زه فکر کوم چې دوه کاله که تخنیکي نه لحاظ نه یوازې اوربند خبرې وکړو، دوه کاله د ملي اردو توان او د ملي پولیس توان په دې اندازه نه رسیږي چې دغه ټول خلاګانې ډکې کړي. نو زه فکر کوم دا به کوم اوله موږ باید په سیستم سازی باندې په دولت سازی باندې توجه کړی وای. طالب سازی به نه کېدله، مونږه دولت سازی و نه کړله او ضعیف دولت د طالب سازی سبب وګرځید. او دغه معادله باید معکوس سي. دولت قوت اوله د پاس نه باید شروع سي. اوله مونږه رواني او قوت د خلکو په ماینس کې باید پیدا کو، د خلکو په ماینس کې دا باور پیدا سي د اردو ملي اردو ده، د پولیس ملي پولیس ده، د افغانستان د ګټو ساتندوی دي، نه د افغانستان د خلکو د لوټولو. دا موضوعات وخت غواړي، دا موضوعات سالمه رهبری غواړي، دا موضوعات د سره رهبری غواړي چې په خپل په امنیتی تجارت کې بخت نه وي.
سیدی صاحب تاسو څه نظر لرئ؟
زه هم خوشبینم هم بدبینم. خوشبینی می پدی کی دا چیاغه کمپنیگان چې په کابل کې سکیورټی لري له مشران دي. جناب وزیر صاحب دفاع هر وخت چې وغړي خپل زوی ته وایي چې کمپنی به لري، کمپنی والا هغه دا هغه زوی دی، لمه زوی نه دا زوی نه. توری مثال یو نمونه یو، اما چیاغه و نه وړي. بدبینی می دا چیاغه و نه وړي. دا زور است چې وزیر دفاع ته وایي چې خپل زوی کمپنی لغوه کړي. یعنی هغه مسولین چې وظیفه لري چې دا کمپنیگان لغوه کړي، داغه زوی داغه زامن داغه وراره دا کمپنی غانې لري، زنلرم تنه لري، سلطان زوی سب نه لري، اتبار سب نه. بیا نو هغه وخت چې دا مشران تصمیم بوونی سي دا کولای سي، چون کمپنی داغه دي، مشکل داغه دي، دغه مشران جز د مشکل دی پدی وته. یعنی مشران جز د مشکل دی، عوام جز مشکل نه دي. اما آیا دغه کمپنی غان خارجان هم سکیورټی لري او حمایت کوي؟ خارجان موږ سره موافقه کوي په د بنور کې دایم مشکل ده. خارجان وایي تاسو تر کندهار پورې لمو قطر به ورسوي. خارجان بدبختانه لمو پولیس باندې اعتماد نه لري، باور نه لري، لمو د پولیس سره دا معامله نه کوي. بیا نو لمو پولیس هم دومره توان نه لري، یا لمو ګوردین د حقو یو سخت بافتي زیاتر کمپنیګانی ل د چینین شروع په خانه ماون رئیس جمهور تر دې پوری لاس لري. دغه حکومت بیچاره چې د کابل امنیت نسی ساتلی، دغه حکومت بیچاره چې تر ورده که پوری امنیت نسی ساتلی، دا زور لري چې دا کمپنیګانی لغو زوایم. هر وخت چې رئیس جمهور تصمیمونی چې دا کمپنیان لغو کی، یو بقابت دا خلق یو اردو دننه په دننه کې یو اردو ده، داسې توان لري دا کمپنیان دومره په مافیا او په نورو باندې اخته دي چې حق هر ولایت ته کولی شي هغه ولایت فلج کړي، مشکلات ورباندې ایجاد کړي. کمپنیان چې غواړي هر څوک وژني، هر څوک چې غواړي ترور کوي، یعنی د هغو دولت په هغو باندې تسلط نه لري چې لغو کړي. تر هغه وخت پورې چې حکومت په هغو باندې تسلط پیدا نه کړي، دا کار د شونې امکان نشته.
اتمر صاحب، تاسو د خصوصي امنیتي کمپنیو موجودیت څنګه ارزوي؟ او په زمین کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره باید څه وسي ستاسو په نظر؟ په دې راتلونکي دورې کې چې د عملیاتو رهبري او د امنیت رهبري په خپله په غاړه واخلي،
زما په اند باید مونږ په ملي اردو باندې او ملي پولیسو باندې سرمایه ګذاري وکړو. د هغوی لپاره د زده کړې وسایل او زمینه مساعد، په اساس تخنیکی مهارتونو باندې وروز او چاغوی دغه قابلیت پیدا کی چې راتلونکي کې دوی د امنیتی کمپنیو هغه مسولیتونه په غاړه واخلي. ځکه په تیرو کې د امنیتی کمپنیو په موجودیت کې په ښارونو کې اکثرا غلاوي شو کې تجاوزونه او سرقتونه دغه د امنیتی کمپنیو د خوانه ترسره کیدل، یا په نحو د انها دغه امنیتی کمپنی په کې لاس درلوده. دا زما په فکر ډېر ښه خبره بنی کومه په دغه باندې تکاو کو. د بل خوانه دغه هر کمپنی لکه چې سیدی سویل د یو چا په ستاره لای دی چې هغه ډېر قوي سړی دی، هغه د خپل د بقا لپاره، د خپل حفظ لپاره، د خپل د قوت حفظ لپاره هم هغه 2000-3000 کسان بل کمپنی کې ځای په ځای کړي. د بل خوانه د عاید یو وسیله ده دوی لپاره، دوی کولی شي چې په دغه کمپنی آیت لکه چې دوی نور کمپنی ګانو سره قرارداد کړي، د خپل نه پیسې اخلي او بیا خپل افراد چې په دغه کمپنی ګانو کې ځای په ځای دي دوی ته کم ورکړي. خو د دې الټرنیټیو حل بدل به دغه وي چې که مونږ په خپل اردو باندې، په خپل پولیسو باندې سرمایه ګذاري وکړو او د دوی ظرفیت اوچت کړو. ګرچې ډېر متاسفانه چې دغه اردو زمونږ اجیر دی، یعنی داسې د پاخه احساس باندې لکه چې تاسو پوهیږئ په خوار کور کې وایو صاحب منصب زمونږ په خپل کور کې داسې یو سایمان صاحب زما مشرور چې هغه به کله دا خپل کمربند به تړه، هغه به یو دوه آیات ویلي، دا به مخ په قبلې ودرېده، بیا به خدای ته به دعا وکړه چې خدای ماته دا توفیق راکړي چې زه خپل د دې وطن خدمت وکړم. نو که هغه سې یو اردو منګلو لکه چې خو دلودو صادق دي د وطن د حفظ لپاره، هغه به ښه خبرې نسبت دې نه چې په دغه شخصي کمپنی دانو باندې مونږه سرمایه ګزاره وکړو. دا د پرابلم جز کې دی، د پرابلم حل نه دی.
مننه د مونږ د دې ونې بحث دمرو لدرنو ملمنو د ولسی جرګې غړي محمد داوود سلطان زوی، د سیاسي چارو کارپوهان احمد سعیدی او محمد اسحاق اتمر نه ډیر مننه سه په دې بحث کې زموږ سره ګډون وکړه.
تشکر.